اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا مو زه اسمت څاروان په دې خبرونه کې هر کله کوم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د ازادي رادیو د خبرونه هم په خبرونو پیلو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استاد زلمی خلیل زاد وای ولسمشر ته د ډونالد ترامپ لپاره تک سره دا فرصت شته چې په افغانستان کې د دوه تړون ټول عناصر په بشپړ ډول عملی شي. خلیل زاد دا څرګندونه د پنځشنبې په ورځ په خپل ایکس پانه کې لیکلی. د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشر په لوبړی دوره کې لاسلیک شو. له طالبانو سره تر اتلس میاشتو خبرو وروسته خلیل زاد د امریکا په استازي توپ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. ملا عبدالغنی برادر دا مهال د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دی. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست قاری دین محمد حنیف په افغانستان کې له بیلابیلو سکتورونو سره د اروپای ټولنې د بشري او پراختیا مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو اقتصاد وزارت پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې شاغلی حنیف دا غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له استازي ویرونیکا پاسکوویچ پوهار سره په کتنه کې وکړه. د خبر پانه په یو برخه کې راغلی میرمن پاسکوویچ په افغانستان کې د کرنې په برخه کې د بشري او پرمختیايي پروژو د ملاتړ لپاره د اروپای ټولنې د 100 میلیون ډالر مرستې د تخصیص ژمنه وکړه. و په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغاني سرمیاش ټولنه وایي نه اتیا ماشومان چې د هډوکو د پرسو په ناروغۍ اخته وو یا هم سخت سوځېدلي وو پرون پنځشنبه د درملنې لپاره جرمني ته واستول شول. د ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون پر خپل ایکس پانه جرمني ته د دغو ماشومانو د لیږد خبر ورکړی دی. وړاندې ویل شوي وو چې 15 نور ماشومان په جرمني کې له درملنې وروسته افغانستان ته ستانه شوي دي. څه باندې 3 لسیزې کېږي چې افغان ماشومان چې سخت سوځېدلي وي یا هم په ځینو ناروغیو اخته وي د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته د درملنې لپاره لیږل کېږي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې پرون ماښام په کابل کې د دوی د ځواکونو په برید کې 15 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې د غبري 13 شپه په کوټي سنگي سیمه کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو د موټرو پر کاروان شوي دي. وړاندې ویل شوي چې په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو دوه موټر هم ویجاړ شوي او 15 میله وسله د جبهې د ځواکونو لاسته ورغلې ده. د خبر پاڼې له مخې په دې عملیاتو کې ملکی وګړو او د ملي مقاومت جبهې غړو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه پورې د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو په خپل واک توګه دا ادعا نشي تاییدولی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلی به سبا شنبه په دوهمه 500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان تیره چهارشنبه په لومړۍ 500 اوره مسابقه کې چې د متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې وشوه بنگلاديش ته د دوه نیوي منډو په توپیر ماته ورکړه. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
دویم لوب لپاره هم تمرینات تر سره کیږي. لوبډله به بشپړه چمتوي. مورال هم لوړ دی ځکه لومړی لوبه کې 2 منډو په تفاوت باندې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. نو ان شاء الله لوبډله چمتو ده او زمونږ هیله هم ده چې د سویلي افریقا سیریز په سیر په دغه سیریز کې هم بریالي شو.
د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلې به خپل درېیم 500 اوره مسابقه د دوشنبه په ورځ وکړي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنځشنبه وویل د دوی پوځیانو د غزې ترانګي په شمال کې د حماس ډلې پر خلاف عملیات پراخ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله بولي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی پوځیانو په بیت لاهیا کې د تروریستي بنسټونو خلاف عملیات پیل کړي دي. د دغو ځواکونو په وینا دوی به د جبالیا په مربوطاتو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړي او د چهارشنبه هلته شاوخوا 500 ترهګر ختم کړي دي. او د جرمني څارنوالان وایي یو امریکایي وګړی چین ته د معلوماتو د ټولولو د ادعا له مخې نیول شوی دی. دغه امریکایي وګړی چې مارټن ډی بلل شوی په جرمني کې ډېره وو ویل کېږي د امریکا د پوځي ځواکونو پخوانی غړی وو. جرمنی چارنوالان وای شکیږي چې دغه کس یو بهرنی استخباراتي بنسټ ده د استخباراتي فعالیتونو لپاره لیوالتیا شوولې وه. زمو شخله آزادی رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې د خوړو نړیوال پروګرام وای لوشه سبب شوی چې ځینې افغان کورنۍ ماشومې لوري واده کړي. د ډونالد ترامپ له بری وروسته یو شمېر افغانان چې امریکا ته د مهاجرت په تمه دي اندېښمن دي. دوی وای
ما کیس جدي دي چې داسې ښکاري کې موږ په لاره کې پاتې کېږو. ما خواهش دغه دی چې موږ په دوسیا کې رسیدګي باید شروع شي.
په ارزګان کې د انارو باغداران وایي انار پیرودونکي نه لري.
دغه باغ لرم د انارو خریدار شی نهسته. دا څو کاله کېږي بالا دغې سیم ورستسي یا خلکو ته سره ورکړو.
د تورته شکایت د کندهار انټیک پلورون کې لري.
ارونه د فخواسته خو بيخه په 100% کې انوي نه دی پاتا. لاس په سره بازار دی وس. پیسې نشته.
طالبانو په خوست کې دوی رادیوګانې بندي کړې دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او همه مطالب لوستلئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ته ویب پاڼه پته ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د بیوزلۍ او لوږې زیاتیدو د دې سبب شوی چې ځینې کورنۍ خپلې وړې نجونې واده کړي. د ژمي له را رسیدو سره په افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په ورستیو کې ویلي چې د بودیجې د کمښت عمله به په ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر 9 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه د زیاتیدونکو اندېښنو په لړ کې د ملګرو ملتونو یو اداره وایي بېوزلي او لوږه په دغه هیواد کې په وړوکوالي کې د ځینو نجونو د ودولو سبب شوی ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دفتر د پنځمې پورس پر خپل ایکس پاڼه د یو سړي کیسه شریکه کړې چې د بېوزلۍ له کبله د خپل 15 کلنې لور ودولو ته اړ شوی دی. دغه سړي د خوړو نړیوال پروګرام له خوا په خپره شوې ویډیو کې ویلي
د وچکالی د غیزو لکبله او د خپل نور ماشمانو د تغذیه لپاره د سانتیاو د نشټوالي لکبله می خپل 15 کلنه لور واده کړ. لاس 15 منه غنم پور کړل او می کړل، مګر ما د وچکالی لامل حاصل ټول نکړ. زما په لاس کې هیڅ نشته. زه هک حیران یم، موږ د لال دربار پرته بل چاره نه لرو.
دا څرګنده نه ده چې دغه سړی د افغانستان د کوم ولایت دی او کله یې خپل لور په وړکوالي کې واده کړی ده. تر دې مخکې هم په هیواد کې یو شمېر کورنۍ ویلي و چې د بېوزلۍ له کبله اړسي وي چې خپلې لوڼې په کم عمر کې یا واده کړي یا یې هم وپلوري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقلیم د بدلون له کبله په هیواد کې لوږه په زیاتېدو ده. د صفی په خبره پر لپسې وچکالیو او د اقلیمي بدلون د کړکېچ په پایله کې د سیلابونو زیاتوالی د افغانستان ټول ولایتونه اغیزمن کړي دي. په افغانستان کې د ژمي په درشل کې په هیواد کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله به په سږني ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې 2 میلیونه خلک خوراکي مرستو ته اړتیا لري. افغانستان کې له څه باندې 3 کلونو راهیسې چې طالبان واکمنان سوي د میلیاردونو ډالرو مالی مرستو سره سره په دغه هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 9 میلیونو ته رسیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د غیر قانوني کډوالۍ په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسیو یو شمیر هغه افغانان اندیشمن کړي چې امریکا ته د تلو کیسونه لري. دا کډوال چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته درې مو هیوادونو ته تللي، د ترامپ په مشي د امریکا له نوي جوړیدونکې ادارې غواړي چې د دوی د کډوالۍ چارې چټکې کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
لو غیر قانونی لارو د کډوالۍ پر وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د تازه منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سختو سیاستونو او تګلارو هغه افغان کډوال چې امریکا ته د تک کیسونه لري اندیښمن کړي دي. د دوی اندېښنې چې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته د پاکستان په ګډون درې مو هیوادونو ته کډوال شوي وروسته له هغې زیاتې شوي چې ډونالد ترامپ د امریکا د متحده ایالاتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې د شنبې په ورځ د نومبر 15 بریالی شو. عمر په پاکستان کې یو له هغه افغان کډوالو دی چې امریکا ته د تک کیس لري. نوموړی د کډوالۍ په اړه د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د ډونالد ترامپ بیانونو اندېښمن کړی، هیله ښیي چې د لیک په چارو کې ستونزه رامنځته نشي.
د امریکا ولسمشریز وروستیو ټاکنو کې چې ډونالد ترامپ پکې انتخاب شو یا بریالی شو، دی په خپل مخکې بیانونو کې م ویلي وو چې غیر قانوني ماجر به د امریکا هیواد څخه باسي. نو هیله او توقع مو دا ده چې زموږ په کار کې سسواله یا سختګیری نه شي او زموږ د قانوني پروسه لا هم چټکه شي او موږ خپل هدف ته ورسیږو.
د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر وړاندې د سختو شرایطو په پام کې نیول د ډونالد ترامپ له ژمنو څخه وو. که څه هم ښاغلی ترامپ په ځانګړې توګه د افغانانو د لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو د کمپاین پر مهال یې تل د کډوالۍ پر وړاندې پر سخت دریځ ټینګار کړی او ویلي وو چې له متحدو ایالاتونو به هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو ورغلي وباسي. نوموړي په ټاکنو کې له بریا وروسته د نومبر 6 په خپل بیان کې ویل اجازه ورکوي چې کډوال امریکا ته راشي، خو ټینګار یې وکړ چې راتګ یې باید قانوني وي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو نور کارپوهان به وایي چې د کډوالۍ په اړه د ډونالد ترامپ توند ژبه د ټاکنیزو کمپاینونو د شعارونو او کمپاین یوه برخه وه او ښایي ډېره جدي نه وي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له فرانسې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د پراخي سرغړونې په برخه کې له طالبانو سره د حساب کتاب لپاره د څلور هیوادونو له نوښت سره یو ځای شي. د سازمان په یو پرانیستي لیک کې د فرانسې له نوي صدر اعظم څخه غوښتي چې په دې کار سره به د طالبانو پر ضد د عدالت نړیوالې محکمې له لارې د قانوني اقداماتو لپاره لار هوار شي. د روان کال په سپتمبر کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ښه نه شي، طالبان به د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي. د دې موضوع تفصیل د ابدې سپوږمۍ په راپور کې.
د بشری حقوقو د څار ادارې له فرانسې غوښتي چې د افغانستان د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې د پراخو سرغړونو اړوند د طالبانو د ځواب ویلو لپاره د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند وروستي نوښت سره یو ځای شي. د غوڅلورو هیوادونو د روان کال په سپتمبر کې خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت ښه نه شي، طالبان به ځواب لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته راوکاږي. د ادارې تازه په یو سرخلاصي لیک کې د فرانسې له صدر اعظم میشل بارنیا غوښتي چې د دغو څلورو هیوادونو سره په یو ځای کېدو سره د عدالت نړیوالې محکمه کې دغو سرغړونو ته د قانوني اقداماتو لپاره لار هواره کړي. د ادارې زیاته کړې چې د نړۍ د ښځو د حقونو تر شولو ستر ناورین په افغانستان کې روان دی، چیرې چې د دوی په خبره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو په سیستماتیک ډول سرغړونه کوي. هی دربار چې د بشري حقوقو د څار په اداره کې د ښځو څنګ مرستیاله ده، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
یو له هغو اقداماتو چې موږ له فرانسې غوښتنه کړې چې ترسره یې کړي، د هغو هیوادونو سره یو ځای کېدل دي چې اعلان یې کړی افغانستان به د طالبانو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته راکاږي. موږ فکر کوو فرانسه چې ځان د فیمینیستي بهرني سیاست ملاتړی بولي، باید د دې هڅو یوه برخه وي او نورې هڅې چې طالبان د هغوی د چلند لپاره ځواب ویونکي کړي.
د یادونې ده چې د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي ډیوید اسپرول هم ویلي وو چې تر اوسه طالبانو د بشري حقونو په مسایلو کې د اصلاحاتو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره هیڅ ډول تعامل نه دی کړی او د نړیوالو ځواکمن اقدام ته اړتیا ده.
په خوست کې ځایي رسنیزې سرچینې وایي طالبانو د ژمنو لونګ په نوم دوه سیمه ییزې راډیوګانې بندې کړې دي. د بې پولي خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو له لوري د ژمن په نامه د سیمه ییزې راډیو بندول په کلکو ټکو غندلي او دا یې د مطبوعاتو په وړاندې برید بللی دی. په خوست کې یوې رسنیزې سرچینې آزادي راډیو ته تایید کړی چې ځایي طالب چارواکو د ژمن او لونګ په نامه دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. د دې موضوع تفصیل:
طالبانو په خوست ولایت کې دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوست کې یوې ځایي رسنیزې سرچینې آزادي راډیو ته تایید کړه چې ځایي طالب چارواکو د شمن او لونګ په نامه دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوست ولایت کې یو خبریال هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي او د غږ د بدلون په شرط آزادي راډیو ته د خبره وکړه. په خوست کې د طالب چارواکو لخوا د سیمه ییزو راډیوګانو تړل کېدو د خبریالانو د یو شمېر بنسټونو غبرګونونه هم راپارولې دي. د بې پولي خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو له لوري د ژمن په نامه د سیمه ییزې راډیو بندول په کلکو ټکو غندلې دي. دغه سازمان پرون چهارشنبه د نومبر شپږمه ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د اقدام د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې برید بللی دی او له ځنډ پرته یې د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلي چې په خوست کې سیمه ییزو طالب چارواکو یا د راډیو په دې پلمه چې موزیک خپراوه بنده کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دغه رسنیو د تړل کېدو د لاملونو او دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سیمه ییزو مسؤلینو څه باندې یوه اونۍ وړاندې د غرغښت په نامه راډیو هم د موزیک د خپرولو په پلمه بنده کړې وه، خو بیا یې په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت بیلابیل بنسټونه د شخصي سلیقو له مخې په رسنیو خبریالانو محدودیتونه وضع کوي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وی نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته به واک لیږد ورو او منظم وي. بایدن دا خبره د پنجشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې وکړه. د خپلې مرستیالۍ او د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکراتیک ګوند د کاندیدې کاملا هریس ستاینه وکړه. ویې ویل چې هغې یو الهام ورکوونکی انتخاباتي کمپاین درلود. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د 23م ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ تر ټاکل کېدو یو ورځ وروسته په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال وویل چې ترامپ ته د واک لیږد به ورو او منظم وي. بایدن د پنځشمې په ورځ په خپله وینا کې دا هم وویل چې د چهارشمې په ورځ یې له ډونالد ترامپ سره خبرې وکړې.
I spoke with President elect Trump.
ما پرون له منتخب ولسمشر ترامپ سره خبرې وکړې او هغه ته مې د بریا مبارکي وویله. ما هغه ته ډاډ ورکړ چې ما خپل ټول ادارې ته لارښوونه کړې چې د سولې او منظم لیږ د تضمین لپاره د هغه له ټیم سره کار وکړي.
د ډونالد ترامپ د ولسمشری دوره د لوړی لمراسمو وروسته پیلېږي. ټاکل شوی دغه مراسم د 2025 میلادي کال د جنوري میاشتې پر شلمه وسی. ترامپ د چهارشنبه په ورځ د 248 ټاکنیزو رایو په ترلاسه کولو سره د امریکا 23م ولسمشر وټاکل سو. ولسمشر جو بایدن په خپله پرونی وینا کې ویلي چې دوی باید یو بل ته د دشمنانو په سترګه نه، بلکې د هیوادوالو امریکایانو په سترګه وګوري. بایدن ټینګار وکړ چې د امریکا انتخاباتي نظام عادلانه او شفاف دی او په دیموکراسۍ کې تل د خلکو اراده غالبه وي. جو بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې د هغه د مرستیالۍ او د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندیدې کاملا هارس ستاینه وکړه او ویل چې د هارس ټاکنیز کمپاین الهام بخښونکی و. کاملا هارس د چهارشمې په ورځ په ټاکنو کې خپله ماتې ومنله، خو ویې ویل چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. میرمن هارس په خپله وینا کې ویلي چې ډونالډ ټرمپ ته یې د بریا مبارکي ویلې او ژمنې وکړې چې د قدرت انتقال به سوله ییز وي. ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې له 2018 څخه تر 2021 میلادي کاله پورې د امریکا د متحده ایالاتونو د 45 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه.
له خبرونو ور اخوا،
په کندهار کې د انټیک پلورونکو د کاروبار وضعیت ورځ تر بلې خرابې شي. انټیک پلورونکي د دې کاروبار مهمې ستونزې د بازار نشټوالی، د بهرنیو سیلانیانو کموالی او د خلکو اقتصادي ستونزې بولي. تفصیل په دې راپور کې.
حکومت باید چې ورور خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، خلکو ته لار خلاصه کړي، ورور خلک راځي او رفت و آمد بند دي، پروازونه بند دي.
د هر ورځې په تیریدو سره کندهار کې د زینتي او ښکلو توکو د پیر او پلور بازار په کمیدو دی.
د قاسم جان په نوم په کندهار ښار کې د انټیک شانو یو پلورونکي آزادي راډیو ته وویل چې د میسو لوشي، سپین زر، بیلابیل تاریخي سکې، قیمتي ډبرې او غمیان چې یو وخت یې لوړه تقاضا لرله، په دې وروستیو کلونو کې د پیرودونکو د کمښت سره مخ دي او یوازې څو محدود دوکانونه پاتې دي.
دا خو نو ډبرې چې هر کوم غمه ایسته، لاجوار، یخاک، پلوریت، زمرتان، یاقوت، هر شی ایسته. او دا خارجي بازار کې بیا دا شان چې دا د لاس کار په سوي دا ډېر وځي. سپینو زور کې بیا هر شی ایسته نه دي، چې هر شی وغواړي موږ ورته برابر وای شو. او ځانګړي ځای چې مو جوړ شي دا ډېره ښه خبره ده.
د عبدالحکیم او ګلاب خان په نوم کندهار کې د انټیک صنایعو دوه نور پلورونکي وایي د بهرنیو سیلانیانو کمښت او د خلکو اقتصادي ستونزو د زینتي او تاریخي توکو په اخیستلو کې لیوالتیا کمه کړې ده.
دارونه د پخواسه خو بیخي په 100% کې انوی نه دی پاته، 10% بازار دی اوس. بیا د جواهراتو کار چې دی، د جواهرات صرف هغه خلک رانیس چې شوقیانه شوقیان اوس ګرد مفلس دي، خواران پیسې نسته، کاروبارونه سره کمزور شول. انو خارجان خو نسته، یو خارجي نسته اوس بازار ته نه راځي. بیا دا نور خارجان لکه د ازمور داخلي خارجان په خواد دی راتله نه، د امریکا او جرمنی او فرانسا او د دې خوا سره راتله خلک، د ازمور افغانان راتله ډیر شان بیرانه وي اوس هغه بازارونه نسته، هغه خلک سته.
نو کوم وخت چې دا ټوله یو مارکیټ شي توجه ورته وشي، نو بیا چې خارجان راشي حکومت به اهمیت نیولې دی، به ټوله بس په محافظت سره بیا راځي خپلې سوداوي بکې شي بوړي.
د انټیک توکو پلور او تولید په افغانستان کې د لرغونو کاروبارونو له جملې څخه دی. انټیک پلورونکي وایي که د توکو لپاره بازار موندنه ونسي او حالت همداسې دوام وکړي، نو دا صنعت به ډېر ژر په ټپه ودرېږي او پاتې څو محدود دوکانونه به هم وتړل سي.
په اروزګان کې بیا د انارو باغ لرونکي له سوړ بازاري شکایت لري. د اروزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د انارو حاصل د دې ولایت د باغداري یو مهمه برخه ده، خو اوس د انارو باغ لرونکي بزګران د ټیټو بیو او د بازار د نشټوالي له امله اندېښمن دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د اروزګان ولایت انار د خپل ځنګړکیاو او ښه کیفیت له امله په بازار کې ځنګړي ځای او شهرت لري، مګر اوس باغ لرونکي او بزګران د بازار د نشټوالي او ټیټو قیمتونو له امله د اندېښنې سره مخ دي. د اروزګان ولایت یو بزګر حفیظ الله چې د انارو باغ لري او حاصل ورڅخه ټول کړي، اوس یې په لمنځوړلو بوخت دي. دی وایي خپل باغ ځکه لمنځوړي چې د انارو قیمتونه ټیټ دي او دې ته ګټه نه کوي، او اوس پلان لري چې د بادام ونې پکښې کې وکړي.
دغه باغ لرم د انارو، بس ورته بنده کړی یم، د کاژه مې خریدارو شی نسته. دا څو کاله کېږي بالا دغسې ورسته سي یا خلکو ته سره ورکړو، ازموږ خواري نه جوړي نو څه کوو. دا تقریبا دوه جریبه وي، دیرش افغانۍ په دیرش افغانۍ یې غواړي چې واري و نو هغه بهراریان یا د موټر یا د دغه کرایه نه جوړي، چې هغه کرایه اوس درخشې ته ورکړو، موټر ته یې ورکړو، چیش ته یې ورکړو، هغه نه جوړي. نو بارا څه کوو، په دغه مو وسو ته بنده کړې ده بالا دغه کار ریتو غوډي تو.
د دغه ولایت یو بل باغ لرونکی او بزګر زکریا وای په دغه ولایت کې ګڼ شمیر بزګران چې پر ځمکو یې د انارو باغونه جوړ کړي وو اوس ورڅخه خوابادې دي، ځکه د دې په خبره چې بازار نه لري.
انارو سږ کال سم حاصلات یې ورکړه، خو لارې بندې دي، لارې دغه نه لري، بازار نه لري. من په شلو په دېرش افغانۍ دي او ګردلې ته شیله نه دروځي.
سوداګر او یا هم د ترینکوټ ښار دوکانداران وایي د اروزګان د انارو د قیمتونو د ټیټوالي لامل د اروزګان او کندهار د لوی لارې خرابوالی دي او دغه راز ولسوالیو ته غځېدلې لارې دي. د ترینکوټ ښار دوه تنو دوکاندارانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
خو داسې دی په انارو کې پارکستان اوس ګوره، دلته انار دي، دلته په مارکیټ کې چې انار په ورځ ډېر راوړه سي، په دېرش افغانۍ، په پنځه ویشت افغانۍ، په پنځه دېرش افغانۍ، په اته دېرش افغانۍ، زه در څلوېښت افغانو پریمانه ښه انار په څلوېښت افغانۍ خرڅېږي.
نوم یې نصیب الله دی، د ترینکوټ. انار خو نرخ ډېر کښته دی، اوس موږ باغونه اجاره کړي دي، په باغو کې ډېر تاوانیان یو چې موږ کوم حساب ورته کړی و د پروش کال په حساب باندې چې انار به ښه قیمت ولري. چې موږ کوم باغونه اجاره کړه چې انار مارکیټ ته کړه، انار نه قیمت درود دی او ښه انار اوس من په شپېته افغانۍ، په پنځوس افغانۍ دی. نو د انار څه چې من په شل افغانۍ مسته، په لس افغانۍ مې له دې چل مې دا انار موږ خرڅ کړي. نو پاکستان ته نه ځي، نورو هېوادو ته نه ځي، په دغه حساب د انارو قیمت ډېر ارزانه دی. نو موږ کوم باغونه اجاره کړه، موږ د لارې په خاطر باندې اجاره اخیستلی، نو لارې لګي، نو څه نرخ به پیدا کړي، موږ د یار به یو ګله ډوډۍ سي، هغه لارې راباندې بندې کړي، نو د انار قیمت ډېر اکښته سو.
د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې د اروزګان د انارو او نورو میوجاتو لپاره بازار پیدا کړي، چې په دې برخه کې څه اندازه کار هم کړی دی. د یاد ریاست ویان عبدالمنان فاروقي وایي د یاد ولایت انار د پاکستان په ګډون هندستان او یو شمیر نور هیوادونو ته هم انتقالیږي.
په اروزګان ولایت کې پر شپږ سوه نهه شپېته هکتاره ځمکه باندې د انارو باغونه سوي دي چې کلنی عاید له دې باغو څخه شپږ زره څلور سوه شل ټنه کلنی عاید لاسته راځي. او د مارکیټ موندنې لپاره یې موږ همیشه کوشش کړی دی او کوشش هم کوو چې مارکیټ ته پیدا کړو.
لدی ټولو سره سره د اروزګان یو شمیر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو هم کمپاین پیل کړی دی چې خلک وهڅوي د خپل وطن انار وپیري. دوی وایي د پاکستاني او ایراني میوو پر ځای د اروزګان انار وپیري تر څو د اروزګان باغدارانو ملاتړ وسي. که څه هم د کرنې ریاست او ځوانان د بازار د شوالي لپاره هڅې کوي، خو د خرابو لارو او نړیوالو مارکیټونو ته د لاسرسي نشتوالی لا هم د بزګرانو لپاره یوه جدي اندېښنه ده.
یواسی اروزګان نه دی چې باغداران شکایت لري، د تورته شکایتونه په نورو ولایتونو کې هم باغداران لري. د کندهار باغ لرونکي وایي سشکال په دغه ولایت کې د آبجوشو یا وڅکو حاصلات زیانمن شوي او بیې ټیټې دي. د دوی په وینا د بې وخته بارانونو او وروسته د تیزې ګرمۍ له امله حاصلات کم شوي او پاتې حاصل یې هم سم بازار نه لري، چې له دې کبله دوی ته سمه ګټه په لاس نه ورځي. د دې موضوع تفصیل واوري.
دلته د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په زیاته کچه له انګورو د آبجوشو په نوم ممیز تولیدیږي. دا ایتا په نوم د نصیب انګور باغ لرونکي لومړی په ګرمو اوبو او تیزابو مینځي او وروسته یې په هوارو میدانونو کې د دوو ورځو لپاره په آزاده هوا کې وچوي. احمد شاه چې په کندهار کې د آبجوشو تولید کوي وایي سږکال انګور او د آبجوشو حاصلات له اقلیمي بدلونونو زیانمن شوي.
نو دغه انګور چې کوو د باغ سه بیا را وړاندې چې په کوو دانې کوو یې دا یم کړی بیا مټر ته اچو هلته پرې ولو دلته را وړو چې پرې م ولو دلته م را وړه بیا دا اور دی. نو دغه دې پسې دغه شانې کوو، دغه شانې کوو، د ټوکري دا سور خطا کوو په ایشېدلو اوبو ته چزاو ته ابره. نو دې دغه سې پرې پرې سې ابره. نو جوش چې جوش سوځنه بیا دلته وړي دا میدان ته په ګاډیانو په انسانانو سره.
د حزب الله او اختر محمد په نومونو دوه نور باغ لرونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي. وايي نه یوازې د آبجوشو سژني حاصلات یې د بې وخته بارانونو او وروسته د تیزې ګرمۍ له امله کم سوي دي، بلکې به یې هم ډېرې ټیټې دي چې له امله یې د دوی مصارف نه پوره کیږي. دوی وایي د کندهار د آبجوشو لپاره د بازار موندنه وسي.
اول بار جلی پر وسولې، جلی چې پر وسولې بیا په دوبی کې د ګرد خوب او ګرمۍ و. نو ډېرې انګورې ورسته کړل، پلاخو جلی والا هغه چې ورجول بیا د ورسته سول غرانګور انګور چې ورسته سول وس په خوا چې به دغه کوله شپږ خور ورکول وس پر بیا پر چا په نیمه معنی پر خور ور ودرېدل نو دوه ناسی لکم کړی دی.
د کندهار د ابجوشو ډیره برخه هند ته صادریږي. د کندهار د سوداګری خونی مسول انجینر عبدالباقی بناوی تیر کال دغه ولایت څخه تر 2000 ټنه زیات ابجوش به هر ته صادر سیوی، خو سږ کال به د حاصلاتو د کموالي له امله صادرات هم کم وي. ابجوش چې د انځرو په څیر د کندهار مشهوره وچه میوه ده، د ایته په نوم له یو ډول سختو انګورو څخه ترلاسه کیږي. دا وچه میوه نه یوازې د کورنیو بازارونو بلکې د نړیوالو بازارونو لپاره هم ارزښت لري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیل زاد وای ولسمشر ته د ډونالد ترامپ له راتګ سره دا فرصت شته چې په افغانستان کې د دوحې تړون ټول عناصر په بشپړ ډول عملي شي. خلیل زاد دا څرګندونه د پنځشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست قاری دین محمد حنیف په افغانستان کې له بیلابیلو سکتورونو سره د اروپای ټولنې د بشری او پراختیا مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو اقتصاد وزارت پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې شاغلی حنیف دا غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له استازي ویرونیکا پاسکوویچ پوهار سره په کتنه کې وکړه. د افغانی سرمیاش ټولنوي نه اتیا ماشومان چې د هډوکو د پرسو په ناروغي اخته وو یا هم سخت سوځېدلي وو پرون پنځشنبه د درملنې لپاره جرمني ته واستول شول. د ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون پر خپل اکسپانه جرمني ته د دغو ماشومانو د لیش خبر ورکړی دی. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې پرون ماښام په کابل کې د دوی د ځواکونو په برید کې 15 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې د غبري تیر شپه په کوټي سنگي سیمه کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو د موټرو پر کاروان شوی دی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا شنبه په دوهمه 500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان تیر چهارشنبه په لوبړې 500 اوره مسابقه کې چې د متحده عربی اماراتو په شارجه سپیډیوم کې وشوه بنگلاديش ته د 2-0 منډو په توپیر ماته ورکړه. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنځشنبه وویل د دوی پوځیانو د غزې ترنګ په شمال کې د حماس ډلې پر خلاف عملیات پراخ کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله بولي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی پوځیانو په بیت لاهیا کې د تروریستي بنسټونو خلاف عملیات پیل کړی دي. او د جرمني څارنوالان وایي یو امریکایي وګړی چین ته د معلوماتو د ټولولو د اډاله مخنیول شوی دی. د امریکایي وګړی چې مارټن دی بلل شوی په جرمني کې ډیرو ویل کیږي د امریکا د پوځي ځواکونو په خوانې غړی وو. جرمني څارنوالان وایي شک کیږي چې دغه کس یو بهرني استخباراتي بنسټ ده د استخباراتي فعالیتونو لپاره لیوالتیا شوولې و.
اساسی او بشری حقوق. قدرمن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوه بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ماشومان سره د بد چلند پر ځای هغه سره د درناوي او ښه برخورد د ارزښت پاکله خبرې کوو. لمک سره میلمه دی د ټولنیزو چارو او بشری حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب، په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړل. راځو خبرونه په دې پایله وو چې د ماشومان او هغه اساسي او بشري حقونه چې تر ټولو زیات ډیر لومړیتوب لري هغه څه دي؟
الله تاسو وساتي. تاسو نه مننه کوم چې مو ته مودا وخت ورکړل چې زما نظر تاسو ولرئ. ماشوم خو په حقیقت کې ژوند دی، ماشوم راتلونکی دی. ماشوم زموږ تاسو هغه څه دي چې موږ تاسو باید ورته ډیر زیات توجه وکړو. ډیر زیات حقوق لري. لومړی حق ماشوم دا دی چې هغه باید ژوند وکړي. دا ماشوم البته که نارینه وي او که ښځینه وي نو هغه باندې باید ښه نوم کېښودل شي او هغه ته باید ښه زمینه سازي وشي چې ښه تعلیم وکوي او آرام ژوند ولري، هغه نفسي ستونزې ونه لري. او د ده چې څومره مشکلات دي هغه د کورنۍ په کچه باندې وي او که د ټولنې په کچه باندې وي هغه باید ورته حل شي او د ماشومانو چې څه غوښتنې دي هغه ورته ورکړل شي. او بل ده چې موږ څه غوښتنې لرو د ماشومانو نه هغه هم باید په نظر کې ولرو. موږ اکثره وخت ماشومانو موږ احترام غواړو، خو دغه سوال باید موږ مشران د کوچنیانو نه وکړو چې آیا موږ د کوچنیانو حق ادا کړی، د هغوی حقوق موږ ورته پوره کړي او که نه. دغه ماشومان زموږ ستاسو راتلونکي دي او همدغه زموږ ستاسو به مسؤلین وي، همدغه به زموږ ستاسو د ملک چارې به ورسره وي، همدغه به زموږ ستاسو مبتکرین وي، زموږ ستاسو به ډاکټر صاحبان وي، زموږ ستاسو به انجینر صاحبان وي، زموږ ستاسو دغه دندې به زموږ ستاسو دغه ماشومان اخلي، بیا به هغه زموږ ستاسو په ځایونو باندې وي او موږ تاسو هغوی دپاره باید ښه الګو شو. نو د دوی چې څومره حقوق دي هغه د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې هغه ورته ورکړو، داسې یو تعامل ورسره وشي چې دا زموږ ستاسو راتلونکي دي. د دوی سره من حیثو د یو رهبر، د یو لیډر، د یو مسؤول تعامل وکوو، داسې تعامل ورسره ونه کوو چې دا ماشومان دي او خاصتا د دوی د استعداد او د دوی د کوم مهارتونه چې دي دې ته وده ورکړو. رسول صلی الله علیه وسلم په یو مشهور حدیث شریف فرمایي چې من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، څوک چې د لویانو احترام نه کوي او په کوچنیانو باندې شفقت نه کوي زموږ نه دی. زما دغه نظر دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم حتما دغه هدف و چې څوک د لویانو نه تجربه نه اخلي کشرانو ته پیغام دی، او څوک چې د کوچنیانو استعدادونو ته وده نه ورکوي، هغو ته نمونه ورکوي، هغه لویوي نه او هغوی باندې توجه نه کوي، نو دا زموږ نه دی. نو دا ماشوم چې دی دا عمومي خبر ده، که زما زوی دی، که زما لور ده او که زما ګاونډ کې دی، که زما کلي کې دی، که زما ټولنه کې دی، ټولو ماشومانو ته باید موږ مشران مینه ورکړو او د دوی استعداد ته باید وده ورکړو او دوی باید وهڅوو او دوی باید تشویق کړو او په هغه شیانو باندې چې نه پوهېږي په ډېره مینه باندې هغوی پوه کړو. او کوچنیان او کشران هغه باید مشرانو نه، ځکه چې هغوی اهل خبره دي، هغه شیانه باید ورنه واخلي.
بله ډاکټر صاحب، په افغاني ټولنه کې ماشوم ته کله چې کوم څه ورنه غواړیم داسې یو برخورد ورسره کېږي چې هغه نامناسب برخورد وي، او کله چې هغه کوم ښه کار هم کوي دی نه ستایل کېږي. مثلا په نورو هیوادونو کې مونږ ګورو چې کله که ماشوم یو ښه کار کېږي لغه نه مننه کېږي، کله ماشوم نه غوښتنه کېږي ډېر داسې غوښتنه کېږي چې پکې ډېر زیات درناوی پروت وي. په درناوي به خبرې وکړو، ماشوم ته درناوی څومره مهم ده، څومره لغه نه یو ښه شخص جوړېدلی سي په آخره کې چې هغه هم بیا خلکو ته درناوی کوي.
زموږ تخصص وایي چې د انسان په دماغ کې ښي طرف ته بره، دلته یوه منطقه ده، د دې منطقې دنده او وظیفه چې دغه خلاقیت، ابتکار او نوښت دی. دا د دې منطقې د انسان په عقل کې، د انسان په دماغ کې دغه وظیفه ده. د دې غذا چې ده هغه به تشویق دی. څومره هم چې انسان تشویق شي دغه ابتکار او خلاقیت ډیر زیاتیږي. څومره هم چې د انسان سره بد وضعیت وشي، بند چلند ورسره وشي، نو د خلاقیت او دغه د ابتکار کومه اندازه چې ده د ډیره کمیږي او حتی یو وخت کې خطرناک وخت دی چې منځ ځي. زموږ تخصص کې بل یو خطرناک قاعده موږ په دې رابطه باندې خوره کې لرو، هغه دغه ده چې کله انسان چې د مور نه پیدا شي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لور چې دی سل په سلو کې د فعال دی، سل په سلو کې. کله چې دغه کوچنی لګ لوی شي په کورنۍ کې تاوتریخوالی وي، د خاوند او د ښځې تر مابین یا د کورنۍ کې د نورو اعضاو تر مابین تاوتریخوالی وي، د ماشوم متاسفانه منفي اغیز اخلي. د ابتکار او د خلاقیت کوم لور چې دی د کمیږي. کله چې ماشوم کودکستان ته لاړ شي هلته که بیا منفي اغیز ورسره وشي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لور چې دی څرنه وایي د نور هم کمیږي. ځکه هم ځوان چې په کودکستان کې باید ټول ښوونکي باید هغه خویندې وي، هغه باید نارینه الکته باید درس ورنه کړي، ځکه چې نارینه مونږ نارینه حوصله نه لرو، نو ضرب قاریږو، زر غوسه کیږو، نو خدای نخواسته چې بد تعامل و بد چلند ونه شي د ماشوم په مقابل کې. نو دغه ماشوم چې لویږي نو د ابتکار او د خلاقیت دغه کوم لوری چې دی که منفي چلند ورسره وشي نو دا بیا کمیږي. ماشوم چې کله اوکلان شي، که چېرته بد چلند ورسره وي په تدریسي فضا کې، په کورنۍ فضا کې، نو دغه په ډېره خطرناک اندازه باندې 90% د منځ ځي. که بد چلند ورسره وشي او تکلان شي تقریبا چې 90% د خلاقیت او ابتکار د منځ ځي، 10% پاتې کیږي. مخکې د دې نه چې د ماشوم عمر اتکلان شي 90% خلاقیت ابتکار د منځ ځي، البته چې بد تعامل ورسره وشي او خاصا که چېرته فزیکي تعامل ورسره وشي، الله دې نه کړي ماشوم ووهل شي، دغه ابتکار او د خلاقیت لوری چې په خطرناکه توګه باندې منځ ځي 2% پاتیکیگی آتن نوی فیصد روسته در طول دمانزه زی نو هغه ماشومان سره چې بد چلن کیگی بد رفتار سره کیگی او حل کیگی تکول کیگی او اوی تا بد خبر کیگی نو داغه د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری شده در دمانزه زی ما تا زنی مشروع که بازی کورانه وای چیز ما داغه ماشوم چی ده گل ده پس نپویگی پا خبر نپویگی خود تا گل کرای تا وحلی تا تکول ایموره ای پلارا تا تکول ای کرای چیز مونگ ماشوم راش آد ملمانه چی راش دروازی سره کنه و ماشوم که دا جرعت نلده چی لارشی ده ملمه سره برا کینی او حتی ځنې ماشومان هم دغه جرأت نه لري لړزیږي چې میلمه ته لاس ورکړي سلیمش ورسره وکوي بس کار یې دغه دی چې دروازه سره ناست وي او د میلمنو او کوي خدمت وکوي د ډوډۍ په وخت کې چلمچي او کوزاره وړي لاسونه ورته ومینځي او ورته ورواچوي رسپاک ورته ورکړي او هم داسې یو قسم لړزیږي میلمه دوه خبرې ورسره کړي نه وي چې بس جواب ورته نشي ورکولی علت دغه دی چې د خلاقیت او د ابتکار دغه لور ډېر کم پاتې کېږي ځکه هم متاسفانه مونږ په افغانستان کې د خلاقیت او ابتکار کم دی اوس هم چې د څومره انسانان د خلاقیت او ابتکار لري صرف د 2% فعال دی نو دغه ډېره خطرناکه موضوع ده او ډېره مهمه موضوع ده او ډېره اړینه موضوع ده کاشکې زما د اواز که استادان اوروي مربیین اوروي مور او پلار اوروي د ماشوم سره داسې تعامل وشي لکه د یو ګل سره د ګل څنګه په نرمۍ تعامل کېږي
ډاکټر صاحب په افغانستان کې لکه څنګه چې ټول خلک خبر دي اقتصادي مشکلات په دې وختونو کې زیات شوي دي ځکه خلک بېکاره دي غوته د کار زمینه د مسایې ده دغې مسلې هم یو ډول د ماشومانو په ژوند هم ډېر بد اثر کړی ده له یوې خوانه خو هغه څه د دوی ته ضرور دي د تغذیې په برخه کې د خوراک پوښاک په برخه کې هغه نه ورته رسیږي له بل لوري بد چلند ورسره کېږي مشران وایي چې موږ په بد وضعیت کې یو نو موږ نشو کولی چې له دوی سره ښه چلند وکړو دغلته تاسو څه ویل لرې
دقیقا افغانستان کې اقتصادي ستونزې دي کوچنیان دپاره خو د ما په نظر باندې که داسې امکان ولري چې د ستونزو نه دوی لرې پاتې شي خو اصلا امکان نه لري ځکه چې هغوی هم د ازادي او ځینې مور پلار خو متاسفانه چې هغه یو قسم په دې وجه باندې چې قسم التماس ته عذر وکوي خپلو ماشومانو سره بعضې مشکلات شریکوي دا ډېر غلط کار دی پلار ورته وایي زه فقیر یم زه پیسې نه لرم او خاصتا چې کوچنیان بعضې څه خواهشات ولري ما ته دغه واخله ما دا واخله دا ورته زما سره د پیسې نشته نو دغلته به کوچنیان مقایسه کوي مقارنه کوي خپل داخلي عقل کې د خپل همصنفي د پلار سره د خپل ملګري د پلار سره هغې ته ول د شایقس دي ما ته نشي خسته د ما پلار ولې غریب دی زه ولې د زوی یم زه ولې بل چېر اکثره دلته حریف کیگی نو نمای خدا کوشش وشی چې دغه ستونزې مشکلات البته نسبی انداز کې د ماشومان ورنلری پات شي او کچیرته بیا دا قانون لري نو بیا په داسې یو قسم انداز کې ماشوم ته قناعت ورکړ شي چې خیر دی دا کوم کار نه چې د الله دی طرف نه دی مونږ د الله بندگان یو او دا کوم کار نه چې دا ان شاء الله موقت دی او دغه ستونزې دې به ان شاء الله ختمیږي ته به لویږي یو وخت کې به داسې راځي چې ته به مونږه مسؤل کیږي ته به مونږ ته بیا ان شاء الله چې د رزق او د روزي سبب به جوړیږي ماته یادې کې زما مور کونډه وزه وړو ما شوم د مې کلی کې وخت زواغه به د مامور بجړ لغه ورته وی چې جړه ما تور به د غټ سی او د بوټو کړه په ها به خيږي دا خبر از ډیر ماشوم مونده خبر به هغه گاونډي به زما کند مور ته به دغه تسلیت به ورته ورکول او په دې باندې به نه آراموله نو کله کله زمور سره ټوکی و ما د قدم خپل په زمکه باندې ورته وایم ورته هم چې د تور د وسغړ شو نو هدف دغه دی چې هغه څوک چې خبر باندې لیک پوی دی هغه تسلیت ورته ورکړي او البته همکاري د خو یو حق چې همکاري ورسره وشي نو د کوچنیان سره داسې قسم تعامل وشي چې الاقل د کوچونی سره په جبهه کې مونږ غنه شو ورسره واقع نه شو او وایته داس قنات ورته ورکړي چې خیر دی شپه چې کله راځي حتما رون سهار راځي ان شاء الله رون سهار به راشي د مشکلات ستونزې به ختم شي دا به منځه ولاړ شي ته به لوی شي او الله مهربانه دی پلار به کار پیدا کړي یعنی په داسې دغه ماشوم چې دروغ هم ورته ونه وایي ځکه چې کله ماشوم ته دروغ وویل شي دا یو شرعي حذر هم دی رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې صحابي وایو چا ته ماشوم ته ورته تراش الله سره ورته موټه نیول او څه درته درکم د رسول صلی الله سلام ورته وی چې ستاسو په لاس کې شیش ده ورته وی چې زما په لاس کې خرما ده وکړي چې ستاسو په لاس کې څه نه وای او ماشوم ته دی وی چې راشه زه درکم نو ته دروغجن نه حسابې دی نو ماشومان ته دروغ هم ونه وایو ځکه چې موږ ورته الګویو او هغه ته داسې موږ قناعت ورته ورکړو چې هغوی هم تشویق شي هم د هغوی دپاره داسې قسم تسلیت شي چې د هغوی ذهنونه آرام شي تر څو د دوی په ذهنونو د دوی په خلاقیتونو او د دوی په ابتکاراتو باندې بیا منفي تاثیر ونه لري
بله مور پلار او د کورنۍ نورو مشرانو ته عامه پوهاوی څومره لازم او مظلوم دی چې دوی په دې باندې پوه سي که نن د خپلو ماشومانو سره دوی مناسب چلند نه کوي هغه ته درناوی نه لري هغه ته داسې خبرې کوي چې د غل سن او عمر نه ډېرې لوړې دي دوی څه ډول په دې وپوهول سي چې دا کار د تاسو مناسب نه ده او د کوچني ټول حیات تاسو خرابوي؟
ډېر اړین دی. زما خو داسې نظر دی چې په افغانستان کې د تات فرهنګ کوم وزارت چې دی هغوی یو پلان ولري، برنامه چې تقدیمېږي په تلویزیونو کې، په رادیوګانو کې، او تاسو لکه د ازادۍ رادیو کې تاسو دغه برنامه لرئ، دا ډېر لوی کار تاسو کوئ چې دا هم پوهاوی چې دا ډېر زیات اړین زه بولم. همداسې پروګرامونه جوړ شي، همداسې سیمینارونه ورکړ شي. حتی زما خو داسې یو نظر دی که چېرته داسې امکان ولري، مخکې دې نه چې کوم منجلۍ او هلک واده سره وکوي، نو هغوی ته د مثال په توګه باندې باید ترینینګي پروګرامونه دي. دا ترینینګ واخلي، یوه ځوان نجلۍ ده او یو ځوان هلک دی، د هغوی په دماغونو کې بغیر د مینې نه او بغیر د هغو مسایلو نه چې دوی په ذهن کې دي نور شی نشته، راتلونکي دی دوی نه ګوري. متاسفانه داسې یو ترینینګي پروګرام دوی ته ورکړل شي، او حتی د اولاد تربیې په رابطه باندې دوی ته عامه پوهاوی باید ورته ورکړل شي. د هغې نه وروسته بیا دوی واده وکوي. حتی زما خو داسې نظر دی چې محکمه ورته اقدنکاه ورته ور نه کړي تر څو دوی دغه پروګرام نه وي اخیستی، داسې د جهتونو سره هماهنګي وشي. ډېر زیات اړینې بولم چې خپله هم د خاوند او ښځه دوی خپل ځانونه هم د پوهاوی باید ولري. نن سبا الحمدلله چې معلومات شته، انټرنیټ کې هر شی شته، او زموږ الحمدلله متخصصین دي او علما کرام دي، او دا خبره باندې مطلب دا خبره شته، د باندې صرف لکه فوکس په کار دی او توجه ورته په کار ده. موږ متاسفانه چې افغانان ډېر توجه نه کوو د خپل علمي او د فرهنګي لوري ته، نو صرف ټول کارونه داسې یو قسم روان کړي چې بس توکلي بس روان یو، او دغې قرباني همدغه بیا ماشومان دي. دغه عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی، ډېر زیات اړین دی چې موږ تاسو په دې باندې ټول په دې مسؤلیت لرو، حق دی چې موږ تاسو په دې باندې کار وکړو.
بله، اما پوهاوی خو تاسو په اړینتوب باندې خبرې وکړې چې دا ضرور دی، مګر په افغانستان کې اوس اما پوهاوی ورځ تر بلې کمیږي. مثلا تاسو رسنۍ یادې کړې چې په دې کې مهم رول لري چې خلکو پوهوي چې له کوچني سره څه ډول برخورد وسي. ټولنیزې رسنیو ته لاسرسی خلک نه لري، صوتي رسنیو ته، تصویري رسنیو ته، انټرنیټ ته دو ته لاسرسی ډیر کم سوی. دا وضعیت تاسو څومره خطرناک وینئ؟ که همداسې دوام وکړه او خلکو ته عامه پوهاوی ونه رسیږي، بیا به د کوچنیانو وضعیت په کورنیو کې څه رقم وي؟
زما نظر دغه دی چې رسنۍ باید کمی نشي، که زیاتې نشي الاقل دغه موجوده رسنۍ، خو موږ تاسو وساتو او د دې سپورټ وکړو. حتی که ځینې رسنۍ اقتصادي ستونزې لري، نو هغه بعضې ملي تاجران او بعضې مؤسسات او بعضې هغه انسانان چې هغه د افغانستان دوستان دي او مینوال دي، د هغوی نه همکاري وغوښتل شي او نورې رسنۍ جوړې شي. خو مهمه دغه ده چې رسنۍ د ارزښتونو او د مبادئو د چوکاټ کې فعالیت ولري. د اطلاعات فرهنګ وزارت دونه زما جدي خواهش ده چې هغوی برنامه ولري په مسجدونو کې امامان صاحبان ادا مکلفیت لري چې هغوی صرف او صرف خپلو مقتدیانو ته جمع ورنکړي، او هغوی درسي دي پروګرام ولري، او همداسې استادان او پوهان او د څومره وسایل چې موږ تاسو لرو، نو د هر انسان د خپل منبر نه او د خپل کوم وسیله چې په لاس کې لري د دې نه استفاده وشي. او راډیو د مثال په توګه باندې زیات اورېدل کیږي، بعضې غرنیو منطقو کې هلته تلویزیون نه وي، نو راډیوي بعضې پروګرامونه باید جوړ شي، او په تلویزیونونه کې چې څومره مسؤلین دي هغوی کاش کې دې ته خاص توجه وکړي. زما خو داسې نظر دی چې د اولاد سالمه روزنه دا یو قسم اجباري شي په دې باندې، حقیقتا په رسنیو باندې نو دغه پروګرامونه وي. که دې لوري ته توجه ونه شي، نو موږ تاسو وروسته پاتې کیږي. متاسفانه نړیوال رانه مخ کیږي. دا خو د هغوی سره سیالي یو ځل نه شي کولای. خدا چې متاسفانه چې موږ تاسو په هیواد کې درې اساسي ستونزې د پخوانه ویل یاشته، چې هغه جهل او ناپوهي ده، او فقر او بیچارګي ده. د خېټې فقر دی، یو د دماغ فقر دی. نو دغه د دماغ او د عقل او د فکر فقر چې دی ډېر خطرناک دی. موږ تاسو ټول لاسونه سره ورکړو، یعنې په دې مسائلو کې زما په نظر باندې حکومت او رعایت او ټول افغانان په داخل کې دي او په خارج کې دي، په ښه نیت باندې. البته په ښه نیت باندې، ځکه چې موږ تاسو دغه ښه نیت ډېر زیات مهم دی چې انما ترزقون و تنصرون بنیاتکم. الله موږ تاسو ته رزق راکوي، نسات کامیابي راکوي په ښه نیت باندې. چې موږ تاسو بغیر دې نه چې سیاسي اهداف لرو، بغیر دې نه چې نور څه مسائل ولرو، صرف او صرف د انسان جوړونه، دا زما کار دی. زه ډاکټر یم، طبیب یم، د هر چا علاج زده کوم، او هغه سره زه فکرا جوړ یم که نه جوړ یم، ورسره خو دا زما وجیبه ده چې د خپل پیغام ورته ورسوم، او دغه په ډېر جرأت باندې ورته ورسوم، او ورته وایم چې که چېرته توجه ونه شي د انسان په جوړونه کې، نو دا موږ تاسو ټول د خطر سره حقیقتا مخامخ یو. انسان چې به علم وي، جاهل وي، او به فرهنګ هم نس پاتې کیږي، دغه نه یو وخت بدماش جوړیږي، دغه نه یو خطرناک انسان جوړیږي. هغه خپل ځان ته خطر کې دی، او خپل کورنۍ ته متاسفانه چې هغه خطرناک دی، او خپل ټولنه متاسفانه چې هغه تهدیدوي، خطرناک یو بم جوړیږي. دا د موږ تاسو شریک مسؤلیت چې موږ تاسو اولاد باندې توجه وکړو دغه روزنه کې، او کشران په ډېر مینه باندې مشران نه د ټول شی واخلي، او مشران په ډېر مینه باندې تکرار نه وایم خپل اولاد وي او که پردي وي، نو دا کوشش وکړي چې د هغوی استعدادونو ته وده ورکړي او لوی کړي، چې د دوی د وسه رسیږي د الله در ازاب خاطر باندې نغه ورته ورسې چې ترڅو موږ تاسو ټول به وکه کیته کې ناسیو کیته کې کچرته یو 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 سورای وشي دغه نه کچرته به نور داخل شي نو ټول کیته ډوبېږي نو الله دې نه کړی چې موږ تاسو ډوب نشو زه خو د سوایم چې د موجوده وسایل نه استفاده وشي د څومره رسنۍ چې لرو کوشش وکړو چې رسنۍ زیات کړو ځکه ضرورت ورته لرو ډیر زیات د کچرته رسنۍ زیات شي او رسنۍ تشویق شي او رسنۍ وهڅول شي دا خو یو مهم کار دی او دا مهم ګام دی او دا کار باید وشي د نیون لپاره مثال ته باندې ډایرک بعضی پروګرامونه چې هغه مباشرتا د ماشوم سره ارتباط لري بعضی کارتونی پروګرامونه بعضی نور د دوی د استعداد لوړول لپاره د ماشوم د مور او پلار لپاره او د غوډ کورنۍ د مشان لپاره د غوډ عامه پوهاوی لپاره څومره توجه شوی دا توجه ضعیف بولم دا توجه باید زیات شي
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
الله تاسو مو ساتي مهرباني
درند دوستانو داو د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ماشومان سره د ښه چلند او هغو سره د درنوي د ارزښت پاکله خبري وشولې لمونږ سره میلمه و د ټولنیزو مسایلو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت تربیه فرزه کې چې است علم او مال او ملګری
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو اورتنګو کارکونکو ته سلامونه کوم خدای دې وکړي چې جوړ بینه افغانانو پکتکانه دل تورور دې سړکو ډیر مشکل ده سړکونه ډیر خراب دي طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي بهخې ډیر پیښې کرامسته کیږي خلکو ته مرکزو پر اوړي ډیر خراب سړکونه چارواکو چې دایره دي موږ ته سړکونه را پاخه کړي پلونه را جوړ کړي ډیره مهربانه به نور مو وخت نه نیسم السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم خدای دې وکړي روغ او خوشاله دی نو افغاني پکتیکان تیرات پړاند به زه روایم چې واقعاً اخر اوس هم مرسته ته ډېر اړتیا لري بس خاص مرسته نه تم سرسوي که څه هم روم سرسوي دی خو اوس هم خلک بېوزله دي او ښځه دوره وس نه لري سیا کور جوړ کړي هغه وکړي نو باید مرسته نورې هم سره وسي په هر ځای کې باید کورونا جوړ شي ورته نور مرسته سره وشي زه مې را روان ده کورو بندوبست باید وشي موسو پام ورته ونه کې ورته را روان ځم به ډېر په ستونزو کې وي نور مې وخت نه نیسم السلام علیکم
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته وای بعد سلامه کچیر د غزمر ځل ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت دی واوښت حکومت د اجمنو سره کړی چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه په لاره سرپناه نه درکړل سي کپ کندهار کې پرسته کې په زابل کې نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په خشاکله رو باندې ځي کدر توایم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خصید ولاس په شیر له هواده وځي یو خو روزګار نه سپ روزګار په شیر په سرپناه نه سه نو دا په ګرځ په چاتو کې ژوند کوي یعنی یو جمع تیر شو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو اوس بل جمع را روان ده دغه غم دی وخړل شي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لدی خلکو سره اکثره خلک وسن برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي دا په دولاس په شی په کشاکیدار باندې په سختۍ باندې بیرته دی ول زکه دوی سرپناه نه لري شینه لري
ستاسي پیغام ستاسي نظر
جہان میں سفر والا اس کے لاسلر مستاس تا پختانہ میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غالرم نہ داس تا پختانہ میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا
میں دا